السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې غړې کې زه منور شاه تاسو سره کلی کوم د دې خبرونه په اول نیمای کې با یو شمېر رپورټونه اوري په دویم نیمای کې درته نیخ په نیغه د مشال ترنا باندې بحث وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنې ریپلاند
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان ویلی پر پوزی پوسټاد برید نورستو په پختون ژغورنی غورزنګ زنی بندیزو ندی د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تاجرانو د اتحادیې په غوښتنه کار بندیزو شو ټول کاروباري مرکزونه تړلې پراتو او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه روانه میاش په داسې حال او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه او ایران روانه میاش په داسې حال کې د یو بل سره خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان ویلی پر پوزی د پوستا د برید نورستو په پختون ژغورنی غورزنګ زنی بندیزونه دی. پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې د مطالعاتو په مرکز کې په یو وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په پوزی عملیاتو کې د قبایلي ضلعو لسته ډېر زیان رسېدلی دی. د بشري حقونو د نوموړي فعالې ګلالۍ اسماعیل او د پي ټي ایم د فعالانو پر ضد د حکومتي ګامونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه
and this Pashtun movement was correct what they were saying.
د پښتنو د دې تحریک خبرې سمې دي. دغه سیمه تبا شوې ده. د نیمې نه زیات قبایل بې کوره شول. د دوی دوکانونه ړنګ شول. خو دغه غورزنګ ځوانانو د غصې نه پر پوز تنقید پیل کړ او حالات هله خراب شو چې دوی په یو پوزي چک پوست برید وکړ. نو ځکه اوس پرې ځینې بندیزونه دي. د مه پښپګوښتما د وزیرستان په خړ کمر کې د غورزنګ په احتجاجي مظاهره په دزو کې 14 کسان وجل شوي. پوزوي د دزې په خپل دفاع کې کړي وي. پی ټی ایم د پیخي د پلټنو او ځموارو کسانو ته د سزا غوښتنه کوي. بلخو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي په پوزې بې ځای تنقید نه دی کړی او یوازې د خپل حقونو لپاره پر امنه مبارزه کړې ده. د امریکا غږ ډیوري ډو سره بیګا په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې ریاست ورله د خپل حق لپاره د اواز چتولو اجازه نه ورکوي چې د بنیادي بشري حقونو سرغړونه ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د تاجرانو د اتحادیې په غوښتنه کار بندیزو شو ټول کاروباري مرکزونه تړلې پراته وو. کار بندیز تېره ورځ د تاجرانو د ځینو مشرانو د نیول کېدو د انتظامیې لخوا په مظاهره چیانو د تشدد پر ضد اعلان شوی وو. په دې اړه په کوټه کې د تاجرانو د اتحادیې یو غړي حضرت علي اچکزي نن مشال ریډیو ته وویل
دیسی صاحب راولار سوی دی زمش پر ډبل روډ باندې تقریبا په سوا او قانون سیل کړی دی. نو زمش دکانداران راولار سو پر امن احتجاج در عبدالرحیم کاکړ په مشرۍ کې کیمپ یې ولګاوی. دلته احتجاج وکي دیسی او انتظامیا پر هغه باندې برید وکي او هغه کسانی والو پاک ډیر کسان ټپیان سو چې وسوم دوه درې کسان په پرایویټ هسپتال کې پراته دي.
که څه هم د تجارو د کاربندي څخه عادي وګړي تر سخت اغیز لاندې راغلي دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی د بلوچستان های کورټ په حکم په دوروي سړک دوکانونه او موټر ګراجونه تړلي دي ځکه چې له امله یې په ښار کې د ترافیک ستونزې ډېرې شوې دي. جمعیت العلماء اسلام د شمالي وزیرستان یو سل یو لسمې حلقې د نتیجو پر ضد احتجاج په توګه د پولیو مهم نه بایکاټ کړی دی. دا پریکړه پرون په میرعلي کې د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې په یو غونډه کې وشوه. غونډې ته په وینا کې د ګونځي امیر مولانا محمد رومان وویل تر هغه به د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه نه اخلي تر څو چې د یادې حلقې په ځینو انتخاباتي مرکزونو بیا انتخابات ونه شي. دغه د ځینې آزاد کاندیدان هم د یو سل یو لسمې حلقې نتایج نه مني او د بیا انتخابات غوښتنه کوي. خو د الیکشن کمیشن چارواکي ادا کوي چې انتخابات پاک او رانه شوي او که څوک اعتراض لري نو الیکشن کمیشن سره دې تماس ونیسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. له ارګ څخه د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر څو ورځو پورې په کابل کې وي او هلته به له افغان چارواکو سره د سولې په روانو هڅو خبرې کوي. خو په دغه خبر پاڼه کې د خلیلزاد د کابل د سفر زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره به قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگټن کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې. پامپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له ترهګرۍ سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې. وزیر اعظم عمران خان پرون په واشنگټن کې سیډنیز ادارې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې ویلي تمه دا چې طالبان زر د کابل پوهنتون دوه تختول شوي استادان خوشې کړي. د نړۍ پنځه ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشکولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین به د جولای په 28 نیټه په ویانا کې له ایران سره د دغه تړون په اړه د عمل په یو جامع پلان خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي دغه غونډه د فرانس، برتانیې، جرمني او ایران په غوښتنه رابللې چې پکې به د دغه پلان د عملي کولو په ټولو اړخونو بحث کیږي. د دغه تړون له مخې چې پخوا یې امریکا هم برخه وه، تهران د بندیزونو د نرمولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام تر ډیره حده د محدودولو لوس کړی و. تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له دغه تړون وویست او په ایران اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړ. او د امریکا په کالیفورنیا کې هغه ایرانیانو یو مقدمه درج کړې چې غواړي د خپل کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د سفري بندیزونو له وجې داسې نه شي کولی. دغه بندیزونه په ایران او نورو څلورو مسلمانانو هیوادونو لګول شوي دي. دا و د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 1060 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 50 پیسې او 199 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 198 روپۍ 13 پیسې او 199 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 پیسې ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 212 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره وسه چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه د احتجاجونو په ترڅ کې هیواد بے ثباته کول غواړي. سیډون کې سوای
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنا وخت د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډۍ ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو.
په کوټه کې تیر ماخامي وې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړولې. له مومندو نوې منتخب شوې د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند وای د خلکو مسائل مسلو د حل لپاره به هڅه کوي.
زمنګ دلته بنیادی مسائل تعلیم دی، صحت دی، د سپو اوبه دي، زمنګ اوران کورونه دي، زمنګ چې دی نو کډوال شوي او زمنګ ریسورس مدانیت هغه به بچ کوو.
هلته د کورمې یو سل اتمې صوبایي حلقې یو آزاد امیدوار ملک سیف الله په دې حلقه کې په انتخاباتو کې د درغلې تور لګوي. بې سغواړي
د پوج منګرانی کې د الیکشن کمیشن هغه وکی انتخابات او نه په ګورلو ته به د خلکو وشو
شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک په اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړی او په دې تورن کړی دی چې ملک نا آرامه کوي. عمران خان د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا په وخت وویل په ملک پر روان احتجاجونو باوجود به د احتساب عمل جاری ساتي او د ټیکسونو پر وړاندولو کې به خپل اصلاحاتي نظام عملی کوي. په دې حق له تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار لمخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونې د جولای پر درویشتمه د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل، زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي، که د اپوزیشن نیوکی یا احتجاج د ملک نا آرامه کول وي، نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و.
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه ورکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شه ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه رانغه. نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه که په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل، د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2008 کال راهیسې د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د 60 کلونو قرضه 6 کروڑ روپۍ، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 10 کروڑ روپۍ رسولی. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل، د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې مخالفت کوي.
د پاکستان او امریکا چارواکي وایي د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ ملاقاتونه ګټور وو او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې ښې شي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي لا هم امریکې کومه فیصله نه ده کړې او نه یې نیټه ټاکلې ده چې له مالي بحران سره مخ پاکستان ته به بندې کړل شوې مالي مرستې بحال کړي. په دې هکله تفصیل د اسرار له مومن نه وو.
پاکستانی چارواکي د دې هېواد د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته وروستی درې ورځنی سفر ډېر ګټور بولي، خو شنونکي وایي دا سفر سل په سلا ګټور نه وو. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرل تلت مسعود د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې د عمران خان د سفر ګټه دا وه چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو، نو پر هغو یې تر کافي حده امریکا مطمئن کړه. امریکې لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوې مرستې به کله بحالوي.
زه نه وایم چې دا سفر په مکمله توګه کامیاب وو، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې بندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسمه نظر نه دی ښودلې او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
یا دوی چې امریکای یونیم کال مخکې پاکستان ته ورکول کیدونکې 1.3 ارب ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې امریکې ته دروغ ویلې دي او سم کار یې نه دی کړی. خو امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پر ورځ ویل چې د پیسو تر بندولو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سمې شوې دي او که د ترګرې پر ضد سم کار وکړي بیرته بحالېدلی شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور وو، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلېدي.
امریکای خواهش دا دی چې په ټوله دنیا کې چې د ترهګري کومه لړۍ ده دا کنټرول کړي او بیا په تیره په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایطو باندې معاهده کول غواړي هغوی کې پاکستان د هغوی سره پوره کومک وکړي. نو د امریکې خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دی. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ده اقتصاد ته د امریکا پام وکړي او نور طاقتونه د پام وکړي او هغې کې د ورسره ملګرتیا وکړي. نو دواړو په خپلو خپلو مقاصدو دپاره په دې خبرو کې ټینګار کړی دی او په هغې باندې خبرې یو بل سره کړي دي.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخوا عمران خان چې د جولای په 10 امریکا ته په ورځني سفر ولاړ ویلي دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22 په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکې دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه به د جولای 22 د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کوي او دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي.
وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات په کار ده چې داسې وي چې طالبان هم پکې ګډون وکړي. نوموړي په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان ته ستون شي نو طالبانو سره به ملاقات کوي او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي. په دې هکله تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
دا پاکستان صدر اعظم وویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسولو لپاره پوځي حل لار نشته، نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري، خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم، نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت د پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو. هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو. دوی لا دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې دا افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟ امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو 40 کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسئله باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې خی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای MSHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو بلوچستان ته په کوټه کې تیر ما خامی وي به میچاودنې دوه کسان وجلی او لک تر لګه دریش نور جوبل کړی دي په زخمیانو کې د دوو حالت د اندېښنې وړ دی بلخوا پولیس وای چې د پیښې د پلټنو آغاز یې کړی دی تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال دی ریپورت کې راکوي
د کوټې شرکی بای پاس د چیرما پرجتک سټاپ تیر ماشام هغه مالې وزوره ور چاودنه وس وکړه چې حالته غنه غنه زیاته او زیاتره خلک د کار کتار کول ورسته برته وخپل کورو ته روانو په چاودنه کې دوه کسان وجل سوي او دروش نور ټپیان سوي دي څوک چې سم د لاسه د کوټ و لوی روغتون ته ورسول سول د چارواک پوینا چې دا چاودنه دومره زوره ور و چې لامل د جنو دکانو او په شاوخوا کورو کې شه همت سوي دي او د غډولې وچینو موټرانو هم زیان اړولې دي بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر پیښه سخت خواشنی څرګنده کړې او د قیمتي انسانانو پر وژنه د افسوس اظهار کړی دی په کوټه کې د نوموړي لورې په جاري سیوی او بیان کې ویل سیوی چې دا د ترګری ښکارا پیښه ده چې مخه د ورانکار لورې په عادي وګړو کې بیر خبرول دي هغه د پولیسو څخه د پیښې په اړه رپورت هم طلب کړی دی د چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې واځي و ورځ وروسته یعنی د جولای په 15مه نیټه به د ازب اختلاف لوري د حکومت په ضد په کوټ کې ودرنه جلسه را بلل سوې ده و کوم ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه په ګډون د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف لور مریم نواز هم وینا کوي څو چې په سیاست کې د قدم شوډل وروسته په لومړني ځل و کوټ ته راځي
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دیش پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز د خیبر پختونخوا اسمبلی ته نوی منتخب شوی د قبایلی ضلعو استازی وای د بدمنۍ په ګډون د خپلو سیمو نورې ستونزې به په اسمبلی کې راپورته کوي دوی وای جنگونو کډوالۍ او د حکومتونو نه پاملرنې سخت ځپلې دي په دې هکله تفصیل د اسرارلم مومن رپورت کوي
په قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه د خیبر پختونخوا شپاړسو څوکیو لپاره د شوو صوبه انتخاباتو په نتیجه کې ځینې منتخب شوي استازي وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې بعد خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه به کوي چې د سیمو حالت بدل کړي د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر د نهې په ورځ یې مشال ډوته وویل چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدامني ده او د خپلو خلکو پر دې ووټ اخیستی چې دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي
نو باندې عمل ته مسالېستا خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېر علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي چې تاسو به د شپې نه دا او وې بجنه د سهار د شپو پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځي او دا چې بیا چې کومه د هسپتالونو مسالې دي هلته د سکولونو مسالې دي ته د بدبختۍ ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس د پاره د جنکو چې کوم هلته ډیګري کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړیږي نو دا چې کومې کیسې دي وختي به د دې روکتام کوو او بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې د امن او امان در وستلو کوشش کوو
بل خو د مومند ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وای چې دوی الوس په صحیح مانو کې په خبر پختونخوا صوبه کې زم شوې دي د په خبره چې قبایل او یو کلونو رئیس له خپل حقونو به برخې پاتې شي او دوی به هڅه کوي چې ټول مسلې یې په اسمبلی کې راپورته کړي
او زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دي زمونږ بنیادی مسائل صحت دي د سکو بدی زمونږ اوران کورونه دي زمونږ چدينو کډوال شي او زمونږه ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شیز دی چې پاغې باندې خلکو نظر دی هغه به بچو هغه به د قوم په ګټه راولو 3% په ان ایف سی کې ریوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکړي هغه تر دوسه پورې نه دی راغلی بل دا چې مونږ ته دا ویلو چې تاسو ستاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږه دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرۍ درکو نو دغه عملونه ټول پاتې دي.
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو پوه اجاز خټک وایي د قبایلي سیمو زوړ نظام له منځه تللی وو او یوه تشه رامنځته شوې وه چې د صوبایي انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وایي اوس به په قبایلي سیمو کې بدامني هم تر ډېره راکمه شي ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه یې وکړي. خو خټک وایي چې ریاست ته به د بدامنۍ په اړه خپل پالیسي هم په بشپړه توګه بدلول وي. په تیر وختونو کې تل د نړیوالو لخوا په پاکستان تورونه لګېدلي چې پر خپله خاوره یې د ځینو ډلو وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیره پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې صوبه انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ضم کړل شوي.
بلخوا د کورمې په 1 حلقه کې تیرو انتخاباتو په وخت ځنې آزاد امیدوارانو تور لګولی دی چې په دې کې درغلی شوي دي. دې لړ کې یو آزاد امیدوار ملک سیف الله پرون یوه احتجاجي غونډه هم کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې په دغې حلقه دې بیا انتخابات وشي. په دې حلقه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند امیدوار محمد ریاض بریالی شوی. د طارق اورکزی رپورټ کې نور تفصیل ورو.
د کورمې په بادامه کې د نهې پورز د یوسل اتم حلقه آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلویانو احتجاجي غونډه کړې چې په کې تیر انتخابات یې له درغلیو ډک وبلل او غوښتنه یې وکړه چې هلته ټول ټاکنې دي یو ور بیا وشي. آزاد امیدوار ملک سیف الله وایي هلته په انتخاباتو کې درغلي د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري، نو داسې ټاکنې به دوی هیڅکله ونه مني.
سوال کوم سمور د سوال کوم سم حسین صاحب کی بس د انتخابات ملتوی کی د پوه منګرانی کی د الیکشن کمیشن هغه کی انتخابات او نه په ګورلو ته به خلک وشو سدوس سلیکټډ دی کول سلیکټډ خو اول نبی اعلان کړو.
کڅو هم 13 ورځ دا احتجاجي غونډه ملک سیف الله او د هغه مرګرو ترمنز له سحر روانه وا خو رستا په دغه کې د حلقې نور امیدواران هم ور شامل شول او ملاتړ وکړو. آزاد امیدوار ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای دا له دوی سره د درغلي غړ ثبوت دی چې په انتخاباتو کې یو شمیر سرکاري اهلکاران له ووټه محروم او ساتل شول او بیا د هغوی ووټونه بلچا او نامعلومه تنانو د خپل خوخي نماینده ته ورواچول. ملک حاجی سلیم خان اورکزی له انتخاباتي کمیشنه وغوښتل چې په حلقه کې اچول شوی د سرکاري اهلکارانو د ووټونو فرانزیک تصدیق دی وکړي.
دا د کوم سرکاري اهلکار دی؟ د دغه اهلکارو تقریبا 211 بلټ پیپر رغلی دی او دا معلومی دی د 850 بیا څنګه پول شوی چې ته پول شوی څنګه پول شوی دا اندلی بالکل شوی دی کې څه شاک نشته په کور دادی دی ټول وریفیکیشن وشي اغه نه بعد یو فیصله وشي.
بلخوا په یاد حلقه کې د الیکشن کمیشن ځای مشر نور سعید خان دا ټول تورونه ردوي او وای هلته تیر انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوی دی. چارواکي زیاتوي په الیکشن کمیشن کې د آزاد امیدوار محمد جمیل لخوا درخواست تر جمع کې دورسته دوی لپیر ورځې د حلقې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا پیل کړي چې له دغې سره به ډېر اعتراضات د حلقې نمایندګانو ختم شي، خو که بیا هم د درغلۍ داسې کومه خبره وي نو هغه دې هغوی عدالت ته یوسي.
او جلی اٹھنا څنګه وچ دلتا پننګ جن تاسو کې نه ولا او زدا پښتنه کوم ریکاونټینګ ته وکړه کنه چې موبو کې څومره دی او غو کې څومره دی ټول هر څه معلومات به وشیندو. او ټول چې دونه براو به سوچ دی په خلکو باندې اعتراضات چې د دې کې وټ غلط غشو دا شو دا ټول چې دونه بار صاحب خبره پکې راو دی.
دا هفته پرس په انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد ریاض د صوبایي اسمبلی چوکې ګټلې ده او هغه د غیر ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 1,940 خټونه اخست دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 1,015 ولسته. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانه غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. اول بدرته د خبرونو لنډیز زمنګ همکار شاهین بنیرې وایو، ورپسې نیخ په نیغه د مشال ترانه لاندې بحث اوري چې کوربه بشیر ګواخ دی.
وزیر اعظم عمران خان ویلی پر پوځي پوستا د برید نورستو په پختون ژغورنه غورځنګ ځینې بندیزونه دي. دا خبره نوموړي پر واشنگټن کې د امریکا د سولې د مطالعاتو په مرکز کې په یو وینا کې کړې ده. بلخوا د پختون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتون ویلی په پوځي بې ځایه تنقید نه دی کړی او یوازې د خپلو حقونو لپاره پر امنه مبارزه کوي. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د تاجرانو د اتحادیې په غوښتنه کاربندیز شو او ټول کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي. کاربندیز تېره ورځ د تاجرانو د ځینو مشرانو د نیول کېدو او د انتظامیې لخوا په مظاهره چیانو د تشدد پر ضد اعلان شوی وو. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د شمالي وزیرستان یو سل یولسمې حلقې د نتیجو پر ضد د احتجاج په توګه د پولیو مهم نه بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. له ارګ څخه د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر څو ورځو پورې په کابل کې وي او هلته به له افغان چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگټن کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه بعد روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ریډیو اوریدونکو نن په مشال ریډیو کې د مشال ترنا لاندې بحث کې امریکې ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سفر او هلته د نوموړي د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات په اړه غږیږو. د دې پروګرام کوربه زه بشیر ګواکم او موږ سره به بیلابیل میلمان راځي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه انتظار خادم براسري، په اسلام آباد کې د سیاسي چارو چړونکي سمی سوزي براسري، همدارس د عبدالولي خان پوهنتون استاد عبدالشکور به هم را سره ملګری او دوی ته بورځو خبرو بور سره کو. موږ سره دا وخت زما همکار ماته اشاره کوي چې عبدالشکور چې د عبدالولي خان پوهنتون استاد دی موږ سره غلې دی او د نړیوالو اړیکو د پوه دی، هغه سره به خبرو شروع کو. ستړي مشي شکور صاحب. شکر صاحب، من غوښتل تاسو دا د عمران خان سفر چې و امریکې ته دا تاسو فالو کوو، تاسو په خبرې تاسو ته دا څومره مهم ښکاري؟
ډېره مننه. د افغانستان د پاکستان د هر یو وخت حکومت یا چارواکي چې وي دا هغوی د امریکا دوره چې کوم وي دا مهمه وي. مطلب د پاکستان او د امریکا چې تاریخي څومره تعلقات پاتې شوي دي نو په آی کې دې دورې ته ډېر ویټیج ورکول کېږي او په ډېرو حوالو سره د پاکستان د وزیر اعظم دوره دا اوسنۍ هم مهمه وه. په هغه وخت کې چې پاکستان د ډېرو معاشي مشکلاتو سره مخ دی او ورسره په دې علاقه کې نور ډېر سیزونه روان دي، لکه افغانستان کې د امریکا چې کوم د سولې لپاره حد شروع کړي او یا بیا خلیج فارس کې چې کوم تاسو ذکر مو په خبرونو کې کوم تاوتریخوالی روان دی، پای والی سره د پاکستان د وزیر اعظم د امریکا دوره ډیره مهمه وه.
یو خبره چې عمران خان هلته وکړله د ولسمشر ټرمپ سره یو ځای واغه دا ویلي چې دی به کوشش کوي چې افغان طالبان راولی د سولې خبرو ته او د افغان حکومت سره نیغ په نیغه کېنی. موږ سره له اسلام آباد سمی سفزیر سره دی، هغه خبریالم دی او څېړونکی هم دی او هغه په ټویټر باندې په دې اړه لیکل هم کړی و. یوسفزی صاحب، تاسو د عمران خان دغه خبر ته څنګه ګورئ؟ دی کولی شي چې طالبان راولي او افغان حکومت سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته کېنی، یا هغه څه چې طالبانو ته تر اوسه پورې انکار کړی دی؟
آزاد خیال پاکستان صدر اعظم چې اوس امریکې سفر وو چې کوم وعدې کړي دي بالخصوص د طالبانو په اړه باندې هغه یو څه حیرانوونکي دي ځکه چې دا داسې وعدې دي چې دغه د طالبانو په اړه باندې هغه عملي کول تر ډېره حده پورې ستونزمن ښکاري لکه افغان حکومت سره به طالبان کې نه وم حتی تر دې خبرې کړي وړاندې ولاړی چې کېدای شي په انتخاباتو کې طالبان هم ګډون وکړي د دې نه علاوه د کابل افریقایي او افغان پاتون چې کوم استادان تښتول شوي دي هغه به ډېر زر پرېږدي زه فکر کوم پاکستان صدراعظم دا وعده خو هلته ورکړلې خو کله چې د امریکې د سفر نه راستون شي او د خپل وعدو په اړه باندې فکر وکړي شاید تر ډېره حده پورې د دې توان ونه لري چې دا عملي کړي او دا هغه غوښتنې دي چې امریکایان او طالبان د مذاکراتو په میز باندې سختې چنې وهي او تر اوسه پورې طالبان دغه چنو په میز باندې ته نه دی حاضر شوی چې افغان حکومت سره مستقیم وګوري یا دی حتی د انتخاباتو په اړه باندې فکر وکړي زما په خیال دا څه دی چې پاکستان صدر اعظم غواړي هلته هر څوک خوشحاله کړي او چې کله دلته راورسیږي او د عمل ډګر ته راشي شاید هغومره مؤثر نه وي
ښه او د کابل موږ سره انتظار خادم ملګری شوی دی هغه د سیاسي چارو پوه دی خادم صاحب تاسو د سمی یوسفزي صاحب خبرې مو اورېدي او د استاد عبدالشکور خبرې مو هم اورېدي او د عمران خان سفر مو هم فالو کړی دی دی چې کومې خبرې کوي یوسفزي صاحب وایي چې د کومې هلته چې وعدې وکړلې مثلا خصوصا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو په اړه باندې دا مشکله ده چې دا خپل دا وعده پوره کړي تاسو ته څنګه ښکاري په کابل کې تاسو یې هلته خلک امید لري چې دا کار به وشي
د عمران خان سفر په اوسنیو حالاتو کې په زماني شرایطو په لحاظ باندې ډېر زیات اهم دی قد دوه میاشتې موږ لرو د افغانستان د برخلیک مسله ده که چېرې سوله کېږي نو انتخابات نه کېږي په داسې حال کې چې د امریکا او د نړیوالې ټولنې د تیرو اتلسو کلونو یو لاس شونه شوی وایي هغه به انتخابات وي او بیا هم د هرې دیموکراتیکې ټولنې د تثبیت لپاره لازمه ده چې ټاکنې وشي نو موږ ډېر کمې ورځې لرو دلته د کلونو مسله مطرح کېږي نه بلکې دلته د میاشتو مسله هم نه ده بلکې د ساعتونو مسله ده نو په زماني لحاظ باندې یو ډېر زیات مهم سفر دی دویم د سولې مسله ده او سوله که وشي او هر اړخیزه وي د ټولو په خوښه باندې وي د ټولو په طرفونو په خوښه باندې وي نو بیا د انتخابات او ټاکنو لپاره لاره هواریږي ځکه که انتخابات لپاره وي نو بیا غلطه ده انتخابات دیموکراتیکو اصولو د تحقق لپاره بیا سمه ده نو اول په زماني لحاظ باندې ډېر زیات مهم سفر دی په جګړه اصولو کې د پاکستان نقش څه نشي پټولی ځکه ډونالډ ټرمپ او د امریکا ټول سیاسي نو ویلي چې په جګړه کې هم د پاکستان لاس دی او په سوله کې هم د پاکستان لاس دی نو موږ یوازې دوه میاشتې لرو نو بهتره و چې دا سفر وشي او حداقل دوه طرفه وعدې شوې وي دویم په موضوعي لحاظ باندې یا د ټاپیک په لحاظ باندې ډېر زیات مهم سفر دی هغه د جګړې پای ته رسول دي او د سولې کول دي خو کوم میکانیزم چې د بحثونو ډونالډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړي نه یوازې دا چې امیدونه ونشنل بلکې بدګمانۍ پیدا کړي شکوک پیدا کړي او بې باوري پیدا کړي موږ د جګړې تداوم او د سولې راتګ په دوو طرفونو باندې په دوو ځلاو باندې وشو یوې رواني اړخ دی بلې مادیاتي اړخ دی فزیکي اړخ دی نو په افغانستان کې نه یوازې دا چې سیاسيون یا د امریکا د سرجي مخالف طرفونه بلکې ځوان کوله او مدني فعالان او رسنۍ حتی د پونتونو سازان په دې ډېر زیات خپه دي او نه یوازې دا چې په ډونالډ ټرمپ په خبرو باندې عاطفي اړخ په لحاظ باندې خفه دي بلکې بې باور شوي دي چې دا تیر تل ښکاله جګړه هم همدغه سي بي با کوښله وو د ټول راتګ د پاره همدغه مسله ده نو په لنډ دا چې د عمران خان سفر مهم دی دوه طرفونو وادي سره وکړي یي څه خبره خو وکړه چې د به تا پاکستان ته ځي ولته به وادي هېري خو زه دا وایم چې هر ځل چې پاکستان وادي کړی دی او پاکستان وادي هېري کړی په دې کې د امریکا لاسو که امریکا وغواړي نو د پاکستان داسې د در ځایونه ورته معلوم دي که چېرته پاکستان فرار کوي نو هغه له دې خود ګوتې نیسي او بیا به مجبور شي پاکستان دا کار وکړي. نو په زه ډېره بې باکي پکې د امریکا م ګڼم او بیا ځل به شاید تکرار د امریکا د غلطۍ وي چې که د افغانستان مسله خرابي.
صحیح دې ته بېرته راځو چې دا وعده به څنګه عملي کېږي یا طالبانو باندې پاکستان څومره اغیز لري. پخوا وختونو کې پاکستان ویلي دي چې دوی په محدود اثر رسوخ لري. شکور صاحب تاسو مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې د عمران خان سفر د دې وجه نه هم اهمیت لري چې د پاکستان اقتصادي حالت ښه نه دی، د امف نه پیسې اخیستې دي او همدارز د اف ای ټی اف د بلیک لیسټنګ سره مخ دی چې په اکتوبر میاشت کې کیږي او هغه د دې وجه نه چې دا غوی په وینا پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره ډیر څه نه دی کړی. او اوس چې تاسو دا خبرې اورئ، د خادم صاحب خبرې مو هم اورېدې، د یوسفزي صاحب مو هم اورېدې، تاسو په پاکستان کې دننه څه ښکاري؟ ډیر خلک داسې فکر کوي چې د عمران خان حکومت د پوز سره نږدې دی او پوز کولای شي دواړه چې په یو پیج د دوی په اصطلاح نو ځینې خبرې کېدای شي عملي کړي. تاسو ته داسې ښکاري چې هلته څه په عمل کې کېدونکي دي؟
زما خیال نه دی د خادم صاحب د ډېرو خبرو سره زه اتفاق لرم. په یو پیج کېدل دا خبره هم ما ته خو اکسپټیبل منظور نه ده، ځکه چې په یو پیج کې دواړه نه دي پکار. چې کوم سیاسي حکومت دی هغه ځان ته حیثیت او مقام او کار لري او فوج ځان ته لري. بله خبره دا ده چې د افغانستان کې د پاکستان د کردار حواله سره د دورې ته مونږه مهمه خو وایو، زه خو اصلي په تاریخي ډول وایم چې د پاکستان د هر یو چارواکي دوره، وزیر اعظم دوره امریکا ته دا هم ګڼل کېږي په پاکستان کې دننه خاص کر. اوس په دې تناظر کې چې آیا زموږ وزیر اعظم هلته کومې وعدې کړي دي او هغه به سرته ورسول شي که هغه نه رسول شي، هغې ته په دوه خبرې دي چې ته نظر کول پکار دي. یو خو پاکستان په دې خبره لکه ډېر ما خیال کې فخر کوي، یعنې چې موږ افغانستان کې زموږ څه کردار دی. اوس دې ته په دوه طریقو سره کتل دي، یو دا چې افغانستان یو ځان له خود مختار فوراً بلکې دې زموږ کردار په څه ډول دی، هغه په بهر نړۍ کې یا په امریکا کې دغه کردار ته په نیګیټیو او منفي اړخ سره کتل کېږي، لکه چې د پاکستان په طالبانو باندې څومره اختیار لري، څومره فشار اچولی شي او هغه څومره میز ته کینولی شي، چې د افغانستان حکومت سره او د امریکا سره هغه د سوله ییز مذاکرات سرته ورسوي. دې کې ما ته نه ښکاري چې دا خبرو باندې عمل وشي. هغې وجه دا ده چې دا انیشیټیو یا دا شروعات د دې خبرې د سوله ییز که دا چې سره پاکستان د طرف نه وو، مونږ به بیا دا ویل وو چې دا داسې کېدای شي، خو چې دا چونکې امریکا د طرف نه دی، اوس امریکا په پاکستان کې نه یو، هغه ته به وایو چې ته مونږ سره دا وکړه. هغې لپاره ما خیال یو ویزټ یا یوه دوره د وزیر اعظم کافي نه ده. هغې چې د پاکستان دننه چې کوم سټریټیجي یا سټریټیجیک سوچ دی یا تھینکینګ دی د پاکستان د علاقې باره کې، هغې ډېر میجر دا خبره زه اکثر کوم پیراډایم شفټ ضرورت دی. څو پرې هغه سوچ کې تبدیلی نه راغلي، ما خیال نه لري که زمونږ یو سیاسي یا سویلین لیډرشپ دومره توان یا طاقت لري چې دومره غټ فیصله وکړل شي. پاتې شوه ستاسو دا خبره چې د پاکستان معاشي حالت خراب دی او پاکستان په دې حوالې سره پاکستان امریکا دوره هم رای باندې خبرې کېدای شي.
سمی سوزه سب تاسو د قطر تم تلې وي بده روسي وکالته مو د طالبانو سره ول د لاغه غونډه کې هم وای چې د افغانستان خلک ورغلي وو د طالبانو سره، تاسو ته څه ښکاري چې دا حالات کمی خواته روان دي؟ زلمی خلیزاد اوس کابل ته تللی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت استازی دی د افغانستان د سولې لپاره، هغه د رپورټونو تر مخه زموږ چې کوم سرچینې دي هغه دا وایي چې هغه متن چې د طالبانو سره دوی کوم موافقه لیک کوي، لوزنامه کوي، دا غي متن یې وړی دی هلته د ولسمشر اشرف غنی سره باغې باندې خبرې کوي باس کوي. دا سخکاری چې امریکا غواړي چې ووزی او دا مسله یو خواته کې، نو تاسو ته سخکاری چې په سمه طریقه به دا وشي هغه طریقه باندې چې افغانان غواړي؟
از مختل دو سپوری دی بطن دا نپی کم شتاسو بطلب سو دا یا دی داسی یو مساویده جوله شوی دا داسی یو پروپوزل دا یا دی سوری یو پلان دا
ولسمشر د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی دا تایید کړی دا چې د اغه متن دغه موافقه متن چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کیدونکې ده د افغانانو ترمنځ د افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خلیزادي لګی دی پیکار کوي دغه متن د ولسمشر شفغنی سره شریک شوه دی او پاغه باندې بحث روان دي خبرې پی روان دي د سولید لکه فائنل یا حتمی نهایی د موافقه لیک نه بلکې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کوم ډرافت دی د متن دی داغه خبره زکو
زما خیال بهتر به دا وي چې د متن په ځای هغه ته هغه پروپوزل ووایو مختلف پروپوزل چې هغه کې ظاهره خبره ده بالاخره د امریکایانو د وصلو باندې خو طالبان او امریکایان دواړه په دې راضي دي او صرف د وتلو مدت چې ځینې خلک وایي چې امریکایان اوس دوو کالو ته راغلي دي چې غواړي دوو کالو موده کې ووځي او طالبان چې په پای د درې میاشتو خبره کوله اوس د نهه میاشتو نه تر دولس میاشتو پورې مودې ته تیار شوي دي خو تر ټولو مهمه دا ده چې یوازې امریکایان د وتلو ټایم ټیبل نه ده مهم دا ده چې امریکایان د دې شاته پرېږدي چې افغان حکومت بلا بس ډول وي د سولې بلا بس ډول وي د افغان حکومت او د طالبانو یا د افغانانو د بین افغاني ډایلاګ خبرې بس ډول وي خو څه پوهېږي هغوی یو داسې ظاهر تصویر نشته دا خو مختلف پروپوزلونه دي دا پکې راځي چې یو وخت حکومت جوړ شي یو بې طرفه کس هغه وچلوي او طالبانو ته د دې کې برخه ورکړی شي او نورو خلکو چې ګروپونه دې غوته د برخه ورکړی شي دا هم یو پروپوزل لاغلی دی چې لکه څنګه چې په 1902 نوي کې په پېښور کې مجاهدین ګوندونه چې کابل ته تللو هغوی یو خبره نه سره کېدل نو بیا څه وخت لپاره اول مجاهدین صاحب د دوه میاشتو لپاره رئیس جمهور شو یو نو وروسته بیا استاد رباني د څه وخت لپاره رئیس جمهور شو دا یو پروپوزل چې شپږ میاشتو لپاره یو کال لپاره دی ولسمشر اشرف غنی یا طالبان لومړی د دغه عبوري حکومت بشري وکړي او نو وروسته بیا بل چې څو ګروپ ته هغوی ته پاتې دغه یو سلسله شروع شي یا دوه کال لپاره یا څلورو کال لپاره خو دا هغه به څه دي چې واقعا یو پروپوزل خو کېدی شي خو دا چې ټول طرفونه په دې باندې راضي دي کنه چې راضي دا اوس پورې لا مشکل دی چې زما فکر دا چې اوس پورې دا یو جامع تصور یا تصویر د سولې د پلان مخه ته نه راغلی چې هغه د ټولو برخو د ټولو لپاره قابل عمل وي. طالبان اوس هم عمر کلک موقف لري چې موږ جنګمندونه کوو افغان حکومت سره خبرې نه کوو حکومت باید اسلامي وي او نظام باید تبدیل شي. ډاکټر صاحب اشرف غنی بیا دا وایي چې په هر څه کېږي د نظام بشري دي ما په غاړه دي او انتخابات کوم انتخابات وروسته بیا زما یو جمهوري حق ته چې په دې هېواد کې حکومتداري وکړم. خو زما په خیال امریکا او پاکستان اوس په دې راضي شوي دي چې یو پروپوزل یا یو میدان باندې کېږدي چې هغه کې به دا د دې خدوخال ظاهره وي چې دومره برخه طالبان ته ورکول کېږي دومره به د افغان حکومت برخه وي یا په افغان حکومت کې کوم افغانان وي هغوی برخه به وي. دغه نه وروسته پاکستان هم طالبانو فشار واچوي چې دا تاسو دپاره یو ښه سودا ده بل طرف ته افغان حکومت باندې امریکا فشار واچوي چې د دغه سودا نه مخ کېږي که دا سودا یا دا ډیل ونه شي بیا جګړې دوام کوي مشکلات جوړوي. خو تر اوسه پورې دغه ډول پروپوزل په میدان پروت نه ده خو بیا هم یاره په دې کې ده چې امریکایان نه غواړي چې داسې یو هفته ولاړ شي چې هغه د هر څه انتها وي. مثلا که دغه پروپوزل په میدان کې ښودل کېږي او طالبان یې نه مني نو بیا به څه کېږي؟ ځینې دا یاره لري چې ممکن دا یو بل وخت طرف ته ولاړ شي یو بلې جګړې طرف ته ولاړ شي د امریکایانو سره به چانسونه وي یا به په افغانستان کې پاتې کېږي جګړې ته به دوام ورکوي یا به د افغانستان نه ووځي. که په موجوده حالاتو کې ځینې طالبان دا فکر کوي چې امریکایان به پرته له یو سودا یو جوړي افغان حکومت سره یا افغان خلکو سره د یو تفاهم نه پرته امریکایان ووځي داسې نه دي کې ځکه چې دا یو ستر خطر ده د امریکې دپاره که مثلا امریکایان سبا دغسې یو لاره غوره کړي چې موږ افغانستان نه ووځو نور ستاسو لکه ټرمپ چې وایي چې زما دا کار نه ده چې افغانانو ته مکتب جوړ کړم مدرسه یار سره جوړ کړی هلته پولیس وي او که سبا یو امریکا کې یو بریک کیږي دغه بریک غاله پلان د القاعده یا داعش له لوري په افغانستان کې اخیستل کیږي نو بیا د ټرمپ چې کومه د انتخابي کمپاین لپاره کوم طالبان سمر قبل سیاسی بصیرت لگا دے برقہ زان کلی او دغه د اوس په یو ساتي قوت تبدیل شي په هغه داسې د دې چې طالبان باندې ځل نظام قوت نه یو ساتي قوت باندې واړ دي
صحیح خادم صاحب تاسو مخکې خبره کوله چې امریکایانو سره داسې لا رښتا دي چې هغه پاکستان مجبور کی چې خپل وادي عملی کی تاسو ته څخکاري مخکې چې تاسو ذکر کوو د ولسمشر ټرمپ دا خبره وکړه چې په لس ورځو کې دا جنگ غټل شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووجل شي او افغانستان چې د ځمکې د مخینه ختم شي تاسو څه وایئ چې د دې حل څنګه دی لکه حل د دې مسلې څنګه راوستل کېدی شي خادم سے زمگا آواز آوری
تزمگا گوری
وست دیو آواز سی دیو
مل دا افغانستان دو جگری دا حل دا پارا دا مختلف قدگون دی دو مختلف طرفون دی آگه کی دا سین حوادون دی یا بیانو پسر کی پاکستان دا ذکر چی هیچو دا آگوی لنقش سرگ نشی پتا ولی منگ دا افراد و تفرید تر من جون بایدو کوی حد اقل دا سی نظر ورکو چن افراد و تفرید طالبان وای چې موږ د پاکستان سره هیڅ اړیکې نه لرو په داسې حال کې چې یو شمیر سیاستوال یا یو شمیر د طالب منتقدین وای چې طالبان د پاکستان عسكر دي دا دوه نظرونه غلط دي پر طالبانو ته په پاکستان نفوذ دا یو هویدا او ښکاره خبره ده اولی پر طالبانو د پاکستان کنټرول دا ناسمه خبره ده یا د پاکستان عسكر ګڼل دا ناسمه خبره ده نو معنا دا ده چې د اعتدال لار بمدا وی چې پاکستان تاثیر لري د طالبانو رهبری الته ژوند کړی دی الته زینو دا اوسم چې قطر کې دی او هغه طالبان چې پاکستان کې پدې کې شک نشته چې خپل غن فوجي فکټونه پلري نو د دې مسلې حل دا چې پاکستان خپل نظر په عمل کې بدل کړي او خپل پالیسی او سټراتیژیک لیول باندې تغیرات راوړي د افغانستان لپاره یو متفاوت تعریف پیدا کړي د امریکا سره یو څه خطر شي او هدف یې یوازې یوازې د سولې راتګ وي نه یوازې د سیاست کې دویم طرفونه دویم کارف چې هغه د امریکا طرف دی او د طالبانو طرف دی دوی باید درې کار وکړي یو باید په خبرو او معامله کې اعتدال وکړي نه باید افراط وکړي نه باید تفریط وکړي نه باید طالبان وایي چې امریکا سبات وځي او نه د امریکا وایي چې لکه هند اسلامي طالبان تسلیم شي نو بهتره خبره دا ده چې عدالت په دې مسله کې وکړي دویم انعطاف وکړي بعضې خبرې باید وکړي بعضې خبرې باید قبول کړي بعضې خبرې باید ومني هغه د ګیو اینډ ټیک پالیسي باید وي دواړه طرفونو کې باید دغه فرمول عملي شي او دریمه خبره دا چې اعتراف وکړي ځکه د طالب او د امریکا ترمنځ یوازې خبره نه ده چې دوی به سره جوړ شي او خبره به ختم شي دلته د افغانستان ملت دی او دلته د افغانستان سیاسي نوم دی حکومت دی دوی طالبان او امریکا باید په خپلو غلطیو باندې اعتراف وکړي چې دوی یو د بهم دی یو د بل په وړاندې باندې غلطۍ کړې دي او هم د ملت په وړاندې باندې غلطۍ کړې دي ځکه چې کله طالب راځي دوی فرمولې دي طالب غلبه حاصل کوي ټول حکومت سقوط کوي امریکا له افغانستان وځي دوی هم دا ده چې ادغام به کوي دوی به د افغانستان په اوسني نظام کې طالب شریکیږي او دریم دا ده چې طالبان به 50-50 یا 50-50 سلنه یا 50-50 سلنه قدرت اخلي او نور به تر څه تر لاندې ژوند کوي دا مختلف فرمولې دي کومې محتوا خبره چې تاسو مخکې وکړه چې صدیقیم په دې خبره باندې په دې اړه باندې خبره کړې ده دې کې شک نشته دی چې د اگست په منځ کې شاید بیا سره ناسته وکړي هم طالب طرف او هم د امریکا طرف او پر یو مسوده باندې سره لاسلیک وکړي معنا دا ده چې د امریکا او د طالب ترمنځ به خبره خلاصه شي او هغوی به په خپلو اړوندو مسلو باندې سره راضا شي خو تر هغې ورهاخوا یو ډېره لویه معضله مسله هغه د حکومتوالۍ طرز دی
هغه د ډیپلوماسي تمثيل دی، هغه د اقتصادي منابعو نه د حکومت او د حکومت پروسو چلول دي، هغه بیا فکری ادغام دی، هغه د افغانستان په ټولنه کې د طالبانو چې اتلس کال به تیر کړي دي او یا هم په جنگ کې تیر کړي دي، او هغه کسان چې اتلس سوشل کال په اکسفورډ پوهنتونونو کې سبق ویلی او په واشنگټن په کوڅو کې ګرځېدلي دي، د دغو جلا او متضادو قطبونو یو ځای کېدل او د افغانستان یو منسجم افغانستان تنظیم کول دا بیا جلا خبرې دي. نو بهتره خبره دا ده چې که معضله ختمه او نور به د ډیالوګ له مرحلې راووځو، نور باید مذاکراتو ته لاړ شو. دغه مذاکرات باید یوازې د افغانستان حکومت او طالب ونه کړي، بلکې د افغانستان ولس او طالب هم دا مذاکرات وکړي تر څو هغه سخت مسئلې بحث کړي او حل لاره ورته پیدا شي.
صحیح شو. خادم صاحب، موږ سره وخت ډیر کم دی. شکور صاحب ته اردو، شکور صاحب تاسو راته لږ وخت کې راته دا ووایي چې پاکستان په دې اړه باندې تاسو مخکې وایي چې شفت ته ضرورت دی، پالیسی بدلولو ته ضرورت دی، خو په اوس وخت کې چې دا حالات داسې دي، تاسو څه داسې ښکاري چې پاکستان به یو څه کارونه وکړي، لږ تر لږه داسې کارونه چې دا تشدد یو څه کم شي کنه ختمیږي؟
بالکل جدا ډېره ښه موقع ده چې پاکستان دا قسم څه مثبت اقدام واخلي یا تبدیلي په دې پالیسۍ اوالي سره راولي، ځکه چې ما تاسو ذکر وکړو چې پاکستان دا وخت کم د سیاسي نه علاوه معاشي بحران سره مخ دی. سیاسي نه مراد زما دا دی چې کوم د اپوزیشن یا د اختلاف خلاف د دې حکومت کمی کاروایانې دي، هغوی سره کوم کار کېږي، چاهې ته ډېر په بل نظر کتل کېږي بلې ملک دننه او بهر هم. نو هغې ټولو معاشي مشکلاتو نه وتل دپاره پاکستان چې مونږ تاریخي ته وروګورو، د امریکا کم کردار دی پاکستان په معاش کې، په معیشت کې، خاص کر د فائنینشل چکم پالیسی ده، په هغې کې بل ملک هغه نشي میچ کولی. ما خیال پاکستان پرې خبره ډېر ښه پوه دی، نو هغې لپاره ډېر ښه موقع ده چې امریکا پاکستان سره بارګینینګ وکړي، او لکه دې وخت کې ما خیال دی چې ډېر ښه پاکستان داسې کردار ادا کول شي. بلکې هلته ټرمپ اور دی خبرې ذکر ډېر ښکاره هم وکړو چې پاکستان باندې مونږ امداد ځکه بند کړو چې پاکستان ما خیال قبل څوک وایي داسې بنې وویلې، خو دا چې ټرمپ نو چې پاکستان زمونږ کار نه کوو، او زمونږ امید دی چې پاکستان به زمونږ کار کوي. د امریکا کار څه دی؟ هغه همدغه دی چې افغانستان تر د پاکستان کل کم خپل کردار دی عملي توګه باندې هغه ولوبوي.
ښه، ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو، د کابل نه مونږ سره انتظار خادم و، د اسلام آباد نه مونږ سره سمی یوسفزی، او د پېښور نه مونږ سره عبدالشکور. د ټولو په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي، او د دې لپاره د پاکستان په رول په کردار باندې، او د تیرو دوو ورځو کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکې ته کوم سفرونه کړي وو، پاغه باندې را سره خبرې وکړلې. مننه ته کوم د ټولو نه. تاسو مشال ریډیو ته وګی، د مشال ریډیو د بحث دا پروګرام د مشال ریډیو د رڼا لاندې کې زه بشیر غوښتا سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلی او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بسکر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نوزا دو وار اکڑے تو
Let's go.
دلتا ولی هر زی پروت دا جگره پل ده دا سو وینم دا سو شوی دا سو چل ده دلتا دا خز او نر ولی جاری
امن واری
دلتا مریم او خدگر ولی